درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده د مریض 1409 نیویم د قوس شپارسمه او د میلادي 2000 د دسمبر شپږمه د ازادي رادیو په د لومړی خبري مجله کې به چې زه اسمت ساروانی د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د راتلونکي نظام په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار د څرګندونو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. په پیل کې خبرونه لرو. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ګډه کمیټه د ایجنډا پر جوړولو نن دوهمه غونډه کوي. بلجیم وایي راتلونکی کال به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي، او سعودي عربستان وایي د امریکا راتلونکی حکومت دې د ایران اتمي موافقې ته تر بیرته ورګرځېدو مخکې له عربي هیوادونو سره مشوره وکړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزیانو ګډه کمیټه نن په دوحه کې د ایجنډا د جوړولو پر سر دوهمه غونډه وکړي. د نننۍ غونډې د جوړولو خبره د افغان مرکزي پلاوي غړي نادر نادری او د طالبانو ویندوی محمد نعیم وکړه. د ګډې کاري کمیټې پرون شنبه لومړنۍ غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو د اصلي ایجنډا پر څرنګوالي او د جوړولو په اړه خبرې وکړې. په دوحه کې دغه مرکچان د تیر سپتمبر د په 12مه خبرو تکشه ناستل، خو له نږدې درې میاشتو وروسته تیر چهارشنبه دواړه لوري د خبرو پر تګلارې موافقې ته ورسېدل. له دې وړاندې د افغان دولت مرکچانو ویلي کله چې ایجنډا بشپړه شي په خبرو کې به پر اوربند بحث د ټولو مسئلو په سر کې وي. تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې د بحث لومړیتوبونه به څه وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداروي په ټول هیواد کې د څه باندې 10 میلیونه نیالګیو په ایښودو شته ساحه 80% ته رسیدلې ده. د دې ادارې د طبي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تیره ورځ آزادي رادیو ته وویل
موږ تیر کال یو طرحه ترما رئیس جمهور ته وړاندې کړله چې دغه طرحه په اساس باندې په ټول هیواد کې باید موږ 2 میلیونه نیالګي کینولې وو، چې خوشبختانه 10.5 میلیونه تلوار شو او د منګ هغه د شنو ساحو فیصدی د 80% څخه لوړ ده.
جلالی وایي سږکال هم پلان لري چې په ټول هیواد کې 25 میلیونه نیالګي کښېږدي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا شکایتونه دا وي چې د ایښودل شویو نیالګیو سمه پالنه نه کیږي. ټاکل شوې ده چې بلجیم په راتلونکي 2021 میلادي کال کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه وباسي. د بلجیم رسنیو پرون شنبه دغه هیواد د دفاع وزیر لودیو ان دیوندور په قول وویل له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. میرمن دیوندور په یوه مرکه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو طرحه راتلونکې اونۍ پارلمان ته وړاندې کیږي. دا مهال د بلجیم اویا سرتیری په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د ننګرهار والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوي کسان څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په ورستیو کې په ننګرهار کې له جنایي جرمونو د خلکو شکایتونه یو څه ډېر شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي له ایران سره د یوې دوامدارې موافقې یوازینۍ لار دا ده چې امریکا له ایران سره اتمي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ وویل چې له ایران سره اتمي موافقې ته بیرته ستنېده سخته کار دی، خو دی په دې برخه کې پر خپله خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل توقع لري چې له دوی سره به د امریکا راتلونکی حکومت مشوره وکړي. د وویل له ایران سره د 2015 میلادي کال اتمی موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وشوه، چې په نتیجه کې بې اعتمادي لا ډېره شوه. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. چارواکو ویلي پرون د دې نښتې په پای کې 22 اعتراض کوونکي ونیول شول. پولیس وایي لانجه هغه مهال پیل شوه چې پاری دلیو اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او د پولیسو خواته ډبری او لرګي واچول. دا دوهم ځل دی چې په پاریس کې خلک د اونۍ په وروستیو کې د یو نوي امنیتي قانون پر ضد سړکونو ته راوسي. د نوي قانون له مخې رسنۍ اجازه نه لري چې د پولیسو چیرې وشي. خلق بیا له حکومت غواړي چې دا قانون لغوه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانول ماکرون د دسمبر په 4مه په یو مرکه کې ومنل چې ځینو پولیسو ناوړه کړنې کړي چې په خبره باید سزا وویني.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 15 اټیټې منفی یو. هرات اسمان وریز د باران اټکل د تودوخې لوړ درجه 21 اټیټې صفر. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 21 اټیټې 15. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 6 اټیټې صفر. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22 اټیټې 9.
زمو شغل ازادي رادیو اورې ساعت 2:05 شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د یوه داسې نظام هڅه کیږي چې ټولې خواوې ځان پکې وویني. ژورنالیستانو یو بار بیا د الیاس دایی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. په کندوز کې ځینې خلک وایي پر طالبانو سربیره پخوانیو جهادي قومندانانو ته د وسلو توزیع هم د دوی امنیت خراب کړی.
خلق په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي، نشي کولای چې د ماخام لخوانه باندې وزي.
په کونړ کې د ډاکټرانو د احتساب لکبل د خلکو کړهونه زیات شوي. ډاکټران بیا وایي
موږ سبل لار نه د پاتې ولایت تاریخ شوي، ولایتي شورا تاریخ شوي، موسی ریاست ته اته تر وزارت ولاړو.
خو په کندهار کې اوس یو خصوصي روغتون د زړه جراحي عملیات کوي. د اساري رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر په منځني صفه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په FM 100.15 صفه اوریدای شي. د افغانستان دولت وایي له طالبانو سره له جوړ جاړي وروسته به داسې سیاسي نظام رامنځته کړي چې ټولې خواوې پکې شاملې وي. دا څرګندونې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب داسې مهال کړي چې په دوحه کې د خبرو په ټپه ولاړ حالات مات شوی او د خبرو نوی پړاو پیل شوی دی. د دغو خبرو یو مهم بحث د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی دی چې تر اوسه یې دولت او طالبان په اړه یا وخل نه دی. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د امریکا او طالبانو د دوه له هوکړې وروسته اوس د افغانانو او نړیوالو شریکانو سترګې دوه کې د افغان دولت او طالبانو هوکړې ته دی. له دې سره ډیرو ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې که دغه افغاني خواوې جوړجاړی کوي نو د افغانستان راتلونکي نظام به څه ډول وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی داسې نظام رامنځته کوي چې د طالبانو په ګډون ټولې خواوې پکې شاملې وي. خاغلی محب تیر ماخام د منځنی ختیځ د ستونزو حل په نوم کانفرنس ته چې بحرین کې جوړ شوی وو وویل له نوی نظام سره به داسې افغانستان رامنځته شي چې له ځان او ګاونډیو سره سوله کې وي.
The Afghan government is negotiating with the Taliban.
افغان حکومت له طالبان سره خبري کوي چې سیاسي حل لار پیدا او طالبان په حکومت کې شامل کړي. موږ ممکن په دې وټواني چې یو داسې نظام رامنځته کړو چې ټول افغانان پکې ځان وګوري او د هغې نظام په چوکاټ کې د فکرونو استازیتوب وسی چې موږ یې جوړو.
The form of system that we establish.
خاغلی محب که څه هم د جوړیدونکي نظام بشپړ څرنګوالی مشخص نه کړ، خو له دې وړاندې دولت په جمهوري نظام او برعکس طالبانو بیا په سوچه اسلامي نظام ټینګار کړی دی. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د نظام د څرنګوالي په اړه خبرې له وخته مخکې دي، خو په خبره یې راتلونکی نظام باید په اسلامي او ملي اساساتو بنا وي. په یو نظام کې د طالبانو او نورو افغانانو د راټولېدو هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د افغانستان له تر ټولو لویې جګړې ټول عسکر وباسي. دا مهال امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم کړی او ټاکل شوی راتلونکي جنوري میاشت کې دا شمیر 2,500 ته راټیټ شي. له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو وتلو پر افغان دولت سربیره یو شمیر امریکایی سیاستوال او قانون جوړونکي هم اندېښمن کړي. تازه د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیوله چې غوښتل یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ناببره کم کړي. د امریکا د 2020 میلادي کال د ملي دفاعي جواز قانون له مخې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پریکړه د امریکا د نورو ادارو تصویب ته هم اړتیا لري. د ټرمپ د ادارې لوی درستیز وړ مورز وویل دوی به 2500 ته د خپلو سرتیرو له راکمولو وروسته هم افغانستان کې دوه لویې پوځي اډې وساتي. دا چې دا پوځي اډې به تر کومه وخته ساتي او که چیرې د اوږد وخت لپاره وي د طالبانو او امریکا له هوکړې به سرغړونه نه وي، دا هغه پوښتنې دي چې مارک میلي ځواب کړي نه دي. خو میلي ویلي افغانستان کې د دوی د سرتیرو راتلونکی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په پریکړې پورې اړه لري. بایدن د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان کې به 2500 سرتیری پریږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان چارواکي وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس تایی د قتل په تړاو یوه شبکه پیژندلې ده. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون شنبه په هغه غونډه کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د الیاس تایی د هڅو د درناوي لپاره جوړه شوې وه. د موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د شنبې په ورځ کابل کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس تایی د وژل کېدو په تړاو یاد غونډه جوړه کړې وه. په دې یاد غونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دایی د وژل کېدو په تړاو د وی شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینپال وایي وژونکي به ډیر ژر معلوم شي.
شبکه تثبیت شوی ده، زپږې هیله یم چې ډېر ژر به دا شبکه تسکیر شي او څیرې به بربنډې شي او قانون به خورا سزا باندې ورسیږي.
ښاغلی مینپال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو او چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایی د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه گرامو بلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازي عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایې د وژل کېدو په تړاو غلای دی.
مینا پاسه مخ ستاسه کرایي زندانیان چې په زندان کې ناس دي هغه نه غواړو. موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکی ماینونو کې داخلي وتنو چې ولای یا سمون دی وژل پل تاسو ته ولا یا پل لسانه واړو یا خپل پل سره کې کرښتام دا قدم د پل طالب ته ولاړی را طالب
احمد ادرس لري هغه اوس قطر کې ناشته. د خغلی تسل په خبره کې حکومت د الیاس دایی وژون کې ولست پګوته نه کړی. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. څلور اونۍ وړاندې جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. په جورجیا ایالت کې درې ځلې رایې له سره وشمیرل شوې، خو لا هم ډونالډ ټرمپ خپله ماته نه مني او وایي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې د لومړي پاراګراف جملې دي. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی: آیا موږ د ټرمپ او بایدن د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د منځګړې مرستې ته اړتیا لرو؟ لیکوال یې بېله دي چې د افغانستان نوم واخلي، د امریکا او روسي انتخابات د افغانستان د ولسمشرۍ له ټاکنو سره پرتله کړي. لیکوال فرح سټاکمن د مقالې په دوام کې کاږي: په یقین جو بایدن هم ولسی رایي او هم الکترول کالج رایي وګټلې، خو ولسمشر ټرمپ یې منلو ته تیار نه دی. دی د ځان د ملاتړ لپاره په شمال، جنوب او ګڼو نورو برخو کې ځینې ملیشه هم لري. دا وضعیت د کوم بهرني هیواد د باندنیو چارو وزیر ته شرایط برابروي چې راشي او هغسې د دواړو ترمنځ واک وبیشي چې په 2014 میلادي کال په افغانستان کې جان کیری ویشلی و. ممکن د دغه ویش په نتیجه کې ټرمپ د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس شي او یا کېدی شي د ملي پخلاینې مسؤلیت په غاړه واخلي، خو که دې معاملې نتیجه ورنه کړه شاید د دې وخت وي چې لویه جرګه دایر شي. ستارز اند سترایپس دی ورځپانی لیکلی چې د امریکا د کانګرس غړیو د ټرمپ د حکومت له لوري له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر ایستلو مخنی ولې ده. د ورځپانی پر اساس د کانګرس غړیو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په وسیله چې پر اساس د پوځیانو تر ایستلو وړاندې د حکومت د نورو ادارو نظرونه باید وغوښتل شي، د ټرمپ د اقدام مخه ونیوله. د روان 2000 میلادي کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 14000 خو اوس 4500 ته راکم کړی شوی دی. د ورځپاڼې پر اساس ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم کم کړي او د امریکا د دې اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل هغه ژمنه عملي کړي چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په کمپاین کې کړې وه. Stars and Stripes لیکي اوس داسې نشکري چې تر کریسمس پوري له افغانستانه د ټولو ځواکونو د استلو لپاره د ټرمپ غوښتنه عملی شي. په غزنی کې تیر ماښام یو شمېر کسانو له خوږیانو ولسوالۍ څخه د وطن مړې د احتجاج په توګه د غزنی ولایت مقام مخې ته راوړی وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. حبیب رحمان تاثیری نور جزئیات درکوي.
دا شنبه ورځ ما شام نه وخت د غزنی ولایت مقام مخ ته یو ټونس موټر ولاړ او د موټر تر څنګ شاو خو شلته نکلیوال راټول سوي. د وای له خوګیانو ولې سوالي څخه دلته په اعتراض راغلي. د موټر پر سر په زیړ پوري یو تابوت هم تړلای دی. دغه اعتراض کوونکي وای په دغه تابوت کې د یو زلمی مړای دی چې نن د ورځې له غرمې ورسته د یادې ولسوالۍ په سیدانو کلی کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل سوی دی. دوی وای په دغه برید کې 15 تنه ماشومان ټپیان سوي هم دي. دغه اعتراض کوونکي وای ډیرای وخت له دې سره دغه ډول پیش کیږي خو ژغې نه اورېدل کیږي. دلته لا راتک څخه مخه انصاف غوښتل دي. دا اعتراض کوونکو له ډلې څخه یو تن آزادی رادیو ته وویل،
د ما نوم حاجي غلام الدین دی، موږ دلته جنازه راوړې ده. دا لک دی له 1200 کلو عمر دی. دا زموږ د خوګانو د سیدانو د کلي جومات یې وویستی تیاری. نو دا هلک شهید کوي، 15 هلکان نور هم زخمیان دي.
په غزنی کې بیا د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت وایي له دغه پیښې څخه د دوی روغتون ته کوم ټپی نه دی وروړل سوی. په غزنی کې ډیری وخت دا ډول پیښې کیږي چې د سیمې خلک وژل سوي، ولسی کسان او دولتي چارواکي بیا وسلوال طالبان ګڼي. خو د دغه پیښې په اړه تر اوسه پورې دولتي چارواکي له څه ویلو څخه ډډه کوي.
د کندز شهر ځینې اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو ته د وسلو ویشل کېدو سره د دغه ولایت ناامني نور هم ډېره شوې ده. دوی د دولت د وسلوالو مخالفانو له درکه د رامنځته شوې ناامنۍ ترڅنګ د جنایي پیښو د ختمېدو غوښتنه هم کوي. له کندزه نور حال اجمل آریان راکوي.
د کندز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله یې په ښار کې د جنایي جرمونو، وسلوالو غلاوو او د انسان تښتونو پیښې هم زیاتې شوې دي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالصمد احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي. ډیری کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي د سبق ویلو لپاره، نشي کولای چې د ماښام له خوا نه باندې وزي یا کوم سودا یا کوم کار ولري هغه پس لاړ شي.
خو د کندز د امنیت قومندانۍ ویانې نمدین رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونه د امنیت تامینولو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي ترڅو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
شش تن مزدون در پیوند به قضیه
شپږ تنه د جنایي جرمونو په تور د کندز ښار له بیلابیلو سیمو څخه په دوه وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له نیول شوو کسانو پلټنې روانې دي او له پلټنو وروسته د دوی دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. خو د خلکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې وروستیو کلونو کې د یو شمېر جهادي ګوندونو لخوا پر ځینو پخوانیو قمندانانو هم وسلې ویشل شوي او له کبله یې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو کچه هم لوړه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کندهار کې په لومړي ځل په یو خصوصي روغتون کې د زړه جراحي عملیات کیږي. مخکې تر دې خلک مجبور ول چې د دې ډول ناروغیو د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او ډیر لګښت وکړي. لکندهار د صادق رښتینی نور حال راکوي.
په کندهار کې د میرویس صاحب زوی روغتون د ارقامو په اساس د هغه ناروغان شمیر تر پخوا زیات شوی چې د زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته دي. د دغه روختون د معلوماتو په اساس هر ورځ په اوسط ډول څلور تر پنځه پورې دغه ډول ناروغان چې د زړه بېلابېلې ناروغۍ لري د دغه روختون داخله واټ ته مراجعه کوي. پخوا به دغه ډول ناروغان چې په درملو به یې درملنه کېدل همدلته بستر کېدل، او هغه ناروغان چې شدید او عملیاتو ته اړتیا پیدا کول مجبور ول چې د ډیرو لګښتونو سره د هیواد بهر عملیات او درملنه وکړي. خو اوس په کندهار کې په لومړي ځل د مهمند نړیوال په نوم په یوه خصوصي روغتون کې د زړه د دغه ډول ناروغانو عملیاتونه کېږي. د دغه روغتون د زړه د برخې ډاکټران وایي چې په ډیره لنډه موده کې اضافه تر 2500 بیلابیل بریالي عملیاتونه کړي. دغه روغتون چې د زړه عملیات پکې شروع شوي د شاوخوا 30 میلیون ډالر په شخصي پانګونه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې د زړه د عملیاتو او د غاښو د درملنې برخې پکې فعال شوي، خو لا هم په بشپړ توګه نه دی پرانیستل شوی. د دغه روغتون د مسؤلینو سره چې ما خبرې کړې هغوی وایي په نږدې راتلونکي کې به د دغه روغتون نورې اساسي څانګې هم په خاص ډول د پښتورګو د عملیاتو څانګه پرانیستل شي.
په کندهار کې مو د زړه د جراحي عملیاتو په برخه کې د یو پرمختګ حال واورید، خو په کونړ کې ډاکټرانو په دې خاطر احتساب کړی دی چې معاش نه ورکول کیږي یا معاش ډیر کم دی. له کونړ د روح الله انوري راپور واورید.
د اسداباد مرکزی روختون ته لری لری زاینو په لسګونو ناروغان د درملین لپاره راغلي، خو ډاکټرانو کاری احتساب کړو د روختون اکثر خونو ته قلفونه پراته دي. محمد رسول د شیګر ولسوالۍ څخه ځان سره دوا ناروغان راوستي، خو وای د ډاکټرانو کاری احتساب په وجبه ناروغان به ل درملنې کور ته ستنوي.
ډاکټران وای چې زموږ ماشونه کم دی او د یو شیګل در پرسن روان شي او د سره ورسېدلو دا غټه سنځه دا وړه سنځه خونه دا و جل ترالو ډاکټران نشته نه اوس مجبور اوس څو کو وزم د کمزوري او کارم د سینو په خپل مشکل سختای نو.
ډاکټران وای د خپل ماش د پورا خستلو لپاره یې له ولایت نیولې تر وزارت دروازې ټکولي، خو چای غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. ډاکټر مولاداد
موږ سبل لار نه د پاتې ولایت تاریخ شوی ولایتي شورا تاریخ شوی مو سیریاست اته تر وزارت ولاړل بل مقام نشه چې موږ تاریخ اکثریت د افغانستان ته په کمپوزیټ سکور باندې پیسې ورکړ شوی کې پاغي سیستم باندې پیسې ورکړ شي. موږ د ماش نه باید 1% پیسې وګرځي، دوی موږ نه 15% ګرځولې دي. څه چې د اکثریت د افغانستان کې په کوم میتود پیسې ورکړ شوی په مغه د موږ نه وګرځي پیسې هغه باندې موږ رضایت لرو.
د اسداباد مرکزی روختون مشر ډاکټر عطا الله صاحب هم د ډاکټرانو غوښتنه او احتساب په ځای غني، خو وای د روختون ټول برخي نه دی تړل شوی. د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل کابل تتللې څو د عام روغتیا وزارت چارواکو او اړوند مؤسسي سره د ډاکټرانو لخوا د پیل شوی کاری احتساب پای تر رسولو لپاره حل لار پیدا کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. دا اعتراض د هغې هوکړې پر ضد دی چې د نګورنو قرباغ د جګړې د درولو لپاره ارمنستان او آذربایجان د روسیې په منځګړتوب لاسلیک کړه. جزئیات اسدالله لودین افروي.
اعتراض کوونکي تیر ورځ د پلازمینه ایروان په آزادۍ میدان کې ټول شوي وو. د صدر اعظم په ضد شعارونه ورکول او هغه یې خاین وباله. اعتراض کوونکو له نیکول پاشینیان وغوښتل چې ژر تر ژره د صدارت له څوکۍ لری شي. اعتراضونه له هغه وروسته راپورته شول چې ارمنستان او آذربایجان د نومبر په 10مه نیټه د مسکو په منځګړیتوب یوه هوکړه لاسلیک کړه. له دغه هوکړې سره د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د ارمنی او آذری ځواکونو څلور څلوېښت ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. دغه هوکړې کې یوې خوا جګړه پای ته ورسوله، بل لور ته یې په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ رامنځته کړ. دا ځکه د هوکړې له مخې آذربایجان اجازه لري چې د نګورنو قرباغ د پام وړ برخه چې جګړه کې نیولې وساتي. د هوکړې پر بنسټ آذربایجان به د دغې غرنۍ سیمې پر شاوخوا هم ولکه ولري، هغه سیمې چې له 1994 میلادي کال راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وې. د یادې هوکړې له مخې به د روسیې شاوخوا 2016 ځواکونه د نګورنو قرباغ د امنیت په خاطر ځای پر ځای کیږي. دغه روسی ځواکونه به د لاچین ستراتیژیک دهلیز ساتنه هم کوي. دا دهلیز د نګورنو قرباغ او ارمنستان ترمنځ د نښلیدو یوازینۍ لاره ده. په نړیواله کچه نګورنه قرهباغ د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو ارمنیان چې د دغې غرنۍ سیمې اکثریت اوسیدونکي دي د آذربایجان حاکمیت نه مني. د نګورنو قرهباغ د وروستۍ هوکړې پر سر د ارمنستان ول سیاسي ډلې په غوسه دي. د دوی ټولو غوښتنه د صدر اعظم استفاده د اعتراض کوونکو له څو ځلي غوښتنو سره سره تر اوسه پاشینیان له واکه د لرې کېدو هېڅ اشاره نه ده ښودلې. پاشینیان خپله ویلي وروستۍ هوکړه بده وه، خو په خبره یې د نګورنو قرهباغ بقا د همدې هوکړې له مخې تضمینېږي.
دا هم د دې سات لنډ خبرونه. ټاکل شوې ده چې د افغان دولت او طالب مرکزیانو ګډه کمیټه نن په دوحه کې د ایجنډا د جوړولو پر سر دوهمه غونډه وکړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د څه باندې 19 میلیونه نیالګیو په ایښودو شنه ساحه 80% ته رسېدلې ده. ټاکل شوې ده چې بلجیم په راتلونکي 2021 میلادي کال کې خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلوبیلو جنایي جرمونو په تور ولیدی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي له ایران سره د یوې دوامداري موافقې یوازینۍ لار دا ده چې امریکا له ایران سره اتمي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکړي، او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه ده؟
په خیر علی محمدین زمانم جلال آباد سخرو دي ماز پرسوالی سنتام په
درته وایس چې دی سلمانی کې تاسو ته ډیر زوانان راځي ک مو سنه کسان د سپاخ کسان راځي.
مونږ ته زوانان هم راځي، الکان هم راځي، ماشومان هم رنگ خلق راځي، خو د ټولو کار خدمت کوو مونږ. یو مسولیت د خدمت دغه ده کسب زمونږ معلوم ده سلمان پاک کسب ده په عزت کار کو.
ډیر ښه، څو نموده کې چې تاسو سلمانی لری؟
سلمانی مې زما ز په 15 کلنۍ کې مکتب مې خود دا کار ته بس